دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه زیم تاسو زمونږ د دې وخت سهارنی خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د قندهار امنیتی چارواکو د جمعې په ماخام د قندهار د ښار د پولي باغ په سیمه کې د ملي امنیت په ورکشاپ باندې د طالبانو د مرګانی حملې په جریان کې د شپږ دیرشو تنو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. له بلې خوا په افغانستان کې د فرانسې سفیر ډیوید مارټینن پوښتنه کړې ده چې آیا د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د طالبانو لخوا مرګانی حملې تیر کال په دوحه کې د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له روحیې نه سرغړونه ده او که نه. د فرانسې دغه لوړپوړي ډیپلومات پرون د شنبې په ورځ په قندهار کې مرګانی حمله په تعقیب په ټویټر کې ولیکل چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي توافقنامې کې په کورونو کې د مرګانیو حملو ممانعت شوی. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې پرونی چاودنه دومره زوروره وه چې په درې کیلومترۍ کې شاوخوا کورونه ولړزول او یو شمېر کورونه یې خراب کړل. په عین وخت کې د هرات د ولایت د غوریانو په ولسوالۍ کې هم د طالبانو خواخوږو په یوه غلچکۍ حمله کې دولس تنه محلي پولیس وژلي دي او د هغوی وسلې هم له ځان سره وړي دي. دا واشنگتن دی. د امریکا امنیتي چارواکو د جنوري په شپږمه په واشنگتن ډي سي کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سلهاو طرفدارانو لخوا د کانګرس د کیپیټل په ودانۍ باندې د حمله په تعقیب له درې سوه نه زیات کسان نیولي دي. د ټرمپ طرفدارانو د حمله په داسې حال کې وکړه چې د کانګرس په ودانۍ کې دننه د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس په موجودیت کې د جمهوری ریاست د تیر کال د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلانېدلا، خو ښاغلی ټرمپ یې له منلو نه انکار کړی. ویل کېږي چې ښاغلی ټرمپ به د جنوري په شلمه د نوي جمهور رئیس په توګه د جو بایډن لخوا قسم خوړلو د مراسمو له پیل کېدو نه مخکې بل کوم ځای ته به ولاړ شي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال جیف سلیډن په خپل رپورټ کې وایي چې د کانګرس د ودانۍ هرې خوا ته د ملي ګارډ عسکر لیدل کېږي. داسې یوه پوځي فضا په نظر راځي چې یو وخت کابل او بغداد کې د متحده ایالاتو د نظامي اشغال په دوران کې موجود وه. هرې خوا ته کانکریټي دیوالونه لګول شوي دي او د کانګرس د ودانۍ د امنیت په خاطر لوړه فولادي کټاره لګول شوې. تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورت لمخې سعودي عربستان په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې خپل تړل شوی سفارت بیرته خلاص کړي. اژانس د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فرحان بن فرحان آل سعود له قوله پرون د شنبې په ورځ رپورت ورکړ د سعودي عربستان د سفارت پرانستل د قطري او سعودي مشرانو ترمنځ د درې کلنې شخړې د پایتر سولو برخه ده. د دوړو گاونډي هدونو ترمنځ د دوشنبه پورز هوائي پروازونه هم بیرته پیل شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنري یا یونیسیار او ځین نور خیریه مؤسسات د سودان له سرحدي سیمونه زرها او هغه ایتوپیایي مهاجرین خوندي سیمو ته انتقال کړي دي چې د تیګری په ناقراره سیمه کې ایتوپیا د پاز او د تیګری اغانو ترمنځ د خونړۍ جګړو لامل سودان ته راوختي. تیر کال په نومبر کې په ایتوپیا کې د کورنی جنگ لپیل کې دروسته تر دې دمه اته په انزو زره کډوال سودان ته اوختی دي. په اوسط ډول وسام 1500 کسان هر ورځ ځانونه د سودان سرحدي علاقو ته رسي. دا هم یو تازه خبر. د پاکستانی چارواکو مداخلو په پاکستان کې د بی بی سی اردو سرویس مجبور کړ چې د یوې شخصي تلویزیونی شبکې لارې خپل نیم ساعته پروګرام ختم کړي. له اسلام آباد نه د امریکا خبریاله عائشه تنظیم په خپل رالیګلی رپورت کې وایي چې د بی بی سی د اردو سرویس د آج د شخصي تلویزیونی شبکې سره د یو قرارداد لمخې په هفته کې 15 ورځې یوه نیم ساعته خپروله. په لندن کې د بی بی سی د نړیوال سرویس یو مسول جیمی انګس امریکا غږ ته په یوه لیکلي بیان کې ویل چې زموږ په خپرونو کې مداخله کېده او له بل کوم پاکستانی تلویزیون سره هم متبادل قرارداد نه لرو، نو له همدې امله مجبور شو چې په پاکستان کې تلویزیونی خپرونه پای ته ورسوو. کله چې امریکا غږ د آج تلویزیون له اجرایه رئیس شهاب زبیری سره تماس ونیو، هغه له هر ډول تفسیر کول نه ډډه وکړه. پاکستانی چارواکو په 2013 میلادي کال کې د امریکا غږ پښتو څانګې ویبپاڼې وروسته له هغې وتړلې چې د پښتون تحفظ تحریک یا پی ټی ایم له مشرانو سره مرکې وکړي. دغه تحریک د پاکستان پوسټ په قبایلی علاقو کې د پښتنو پر بنیادی حقوقو باندې په تیری او سرغړونو تورن کړي. د پاکستان دا ویا کلن تاریخ په دوران کې د پوځ استخباراتو په اړه باندې خپل فوق العاده ټینګ کنټرول ساتلی دی. پاکستانی چارواکي پی ټی ایم د افغانستان او هند استخباراتو نه د پیسو په اخستلو باندې تورن دی، خو د هند او افغانستان حکومتونو دواړو د ګول شوي الزامونه رد کړي دي. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب د نړۍ د 130 هیوادونو په جمله کې په 115 نمبر مقام کې واقع دی. د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې هیومن رائټس واچ پر روان هفته کې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې پاکستانی ژورنالیستان د ډېر خطر احساس کوي او زیاتره یې د خپل ځان له ویرې ځانونه په خپله سانسوروي. یو زیات شمېر پاکستانی ژورنالیستان د نامعلومو کسانو په لاس باندې تری تم شوي دي. تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د برېټانیا د پارلمان د محافظه کار واکمن ګوند د بشري حقوقو کمیسون پرون د شنبه په ورځ په یو رسمي باینه کې ویل دي په داسې حال کې چې واکمن کمونیست ګوند په ټول چین کې د ولسی خلکو د بشري حقوقو د پیمالولو لړۍ ګړندې کړې. کوم هوادونه چې د چین د کمونیست ګوند سره له نږدې نه راکړه ورکړه کوي باید په دې باندې آگاه شي چې دوی په واقعیت کې د یو مجرم رژیم سره معامله کوي. له لندن نه د امریکا خبریال هنری جول په خپل ریپورت کې وایي چې د دې نه مخکې په روان هفته کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې د غرض د مسلمانانو په ضد د چین د چارواکو د ظلم او تیری غندنه کړې و. د جنوري په 6 په واشنگتن ډي سي کې د کیپټل د ودانې مخې ته د متحده ایالاتو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه د جو بایدن او د جمهور رئیس د مرستیال کمالا هیرس د قسم خوړلو له مراسمو نه مخکې د فدرالي تحقیقاتو د بیرو یا اف بی آی مامورانو خبرداري ورکړې ده. ممکن چې د ګڼ شمېر ایالتونو د اسمبلۍ مخې ته د یو شمېر وسلوالو خلکو لخوا احتجاجونه وشي. له بلې خوا په واشنگتن کې د امریکا خبریال پارسی ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي د جمهور رئیس ټرمپ د محاکمه کولو په غرض د یو داسې وړاندیز په متن باندې غور کوي چې دواړو سیاسي ګوندونو مشرانو ته به د منلو وړي او ملاتړ به وکړي. د ښاغلي بایدن لخوا د نوی جمهور رئیس په توګه د قسم خوړلو د مراسمو د امنیت د ساتلو په غرض به د ملي ګارد 15,000 وسلوال عسکر په امنیتي دندو وګمارل شي. په عین وخت کې د معمول سره سم د دغه تشریفاتي مراسمو د سرته رسېدو نه وروسته د برحال جمهور رئیس د کورنۍ غړي له سپینې ماڼۍ نه وزي او شخصي سامانونه هم انتقالیږي او په ظرف د شپږو ساعتونو کې د نوي جمهور رئیس او د هغه د کورنۍ د غړو لپاره سپینه ماڼۍ پاکیږي او آماده کیږي. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې د ویروس مثبتې پیښې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دي او د روغتونونو ډاکټران د واکسینو د کمبود په وجه له غټو ستونزو سره مخامخ دي. په واشنگتن کې د امریکا خبریاله کارل پرسن په خپل ریپورت کې وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دې وبایي ناروغۍ له خپرېدو نه 2 کاله مخکې د 2019 میلادي کال په جنوري کې خبرداري ورکړو کوم غټ چیلنجونه چې د نړیوالو روغتیا به وسره په راتلونکي وخت کې مخامخې تر ټولو غټ چیلنج او خطر د واکسینو په جوړولو او په عادلانه توګه د شلو په باب د ځنډ او د ځنډ او بې تصمیمۍ خطر دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. ولسی جرګې غړو یو ځل بیا د 14 کال ملي بودیجه د رایو پاکسریت رد کړه. په موکړی په دې حق باندې زموږ د همکار اکرام شنواری رپورت ته.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ یو ځل بیا د افغانستان د ملي بودیجې مسوده چې د تیرې مسوده پر تله پکې د 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی و په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د چارواکو لخوا دغه جرګې غړو ته د 14 نوي مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجې پر تعدیل شوې مسوده باندې خپل اعتراضونه وړاندې کړل، چې وروسته بیا د جرګې رئیس میر رحمان رحماني لخوا له وکیلانو د تایید او یادولو په اړه نظر واخیستل شو.
حکومت علاوه بر این که بر اصلاح 17 مورد تخطی موجود،
خغلی رحمانی ویل حکومت د دې سره سره چې د بودیجی په تیره مسوده کې یې سرغړونه ته پام لرنه نه ده کړی، متاسفانه دوه نورې سرغړونه هم وضعیت کړی دي. همداشان د ماشونو د یو ډول کېدو په برخه کې هم د بودیجی په مسوده کې پام لرنه نه ده کړی. پر همدې اساس ته ټکو ته په کتنې محترم وکیلان چې په عمومي ډول تاییدوي شته کارتونه او کور سره مخالف دي سر کارتونه دي پورته کړي.
مخالف کارت سرخ.
د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 115 وکیلان حاضر وو چې واځي 15 سنو د بودیجې په تایید او نورو د رد لپاره خپل رای وکارولې. د افغانستان د نوي مالی کال ټوله بودیجې سباندې 2.2 میلیارد او 640 میلیون افغانۍ ده چې سباندې 15.7 میلیارد افغانۍ کې د دې بودیجې 15% پیسې عادي او 15% انکشافي چارو ته ځانګړي شوې دي. د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د ردول یو دلیل په دولتي ادارو کې د مامورینو د معاشونو یو ډول کېدو د غوښتنې نه عملي کېدلو. د غوښتنې د ولسي جرګې بهر د مدني ټولنو په لسګونو پالینو هم چې د شنبې په ورځ د دغې جرګې مخ ته راغونډ شوي کوله. اعتراض کوونکو د ولسي جرګې له غړو وغوښتل چې تر هغې چې په دولتي ادارو کې د مامورینو معاشونه یو ډول نه شي دا جرګې د بودیجې مساویده نه تصویبوي. دغه اعتراض کوونکو په دولتي ادارو د مامورینو ترمنځ د معاشونو تفاوت د افغانستان خلکو ته سپکاوی او بل او حکومت یو وخت چې دولتي ادارو کې د معاشونو د اخیستلو دوه ګونه چلند پاتې ورسی.
زما نوم متي خلا دی د کابل اوسیدونکو یم. موږ په دې خاطر دلته راغونډ شوی یو چې دغه د معاشاتو لړۍ یا دغه معاشات ورکول باید په یو شانتي او په مساویانه یا په عادلانه توګه تر سره شي.
د مالی وزارت دولسي جرګې د غړو لخوا د بودیجی د مساویدی په بیا را دیدلو باندې خوشحالي څرګنده کړي ده. د مالی وزارت ویان شبروز خان د جدي خبريالان ته ویل چې دا وزارت په تمه دی چې په لسپی ډول د دولسي جرګې لخوا د بودیجی د ردولو دلایل او وړاندیزونه ترلاسه کړي.
متاسفانه نن ورځ دولسي جرګې دویمه مساویده ته هم درات جواب ورکړه، نو منتظر یاست چې رسمند دوی نظر ته وړاندیزونه او سوالونه مونږ ته راورسي کړي. مالی او تخنیکی چارو ته پکاتو هم لارنګ قانوني اړخ ته پکاتو کوشش کوو چې د بودیجې لملي سند د لاخوال لپاره دغه سندونه وګورو چې څومره موږ په بودیجې کې انعکاس ورکولای شو. خو بیا هم ارنو تغییر به د مالی وزارت لخوا نه کابینه تزیت سودا وی لخوا منزور شي.
شبروز خان به جدي وی شي د مالی وزارت به د کابینه لخوا د بودیجې د مساویدی د تصویب وروسته د بودیجې نوی مساویده ژر تر ژره بیا ولسی جرګې ته واستي. هغه ویل چې هڅه دا ده چې ژر تر ژره د ملي بودیجې مساویده تصویب شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان حکومت په 14 ولایتونو کې خزه د والی مرستيالانو په توګه ګمارلې دي. خو د خزه د حکومت یو شمیر فعالین وایي چې د ګمارونو کې شفافیت نشته او باید د وړتیا په اساس خزه وګمارل شي. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست په 14 ولایتونو ننګرهار، هرات، بامیان، دایکندی، پکتیا، غزنی، لغمان، نیمروز، غور، بادغیس، کونړ، نورستان، کاپیسا او لوګر ولایتونو کې خزه د والد مرستيالانو په توګه ګمارل دي. کابینه د روان 31 کال په چنګاخ میاشت کې وتر هتا تصویب کړ چې په اساس یې باید په 14 ولایتونو کې وخصه د والد مرستيال په توګه وګمارل شي. د سیمه ایز ارګانونو ادارې د نشراتو مشر نرګس حسن زی مومند امریکا وخت اول چې هڅه کوي دغه بستونو کې وړي خزي وګمارل شي.
یادونه ورده چې دغه ماوینین اکثرا د مخ سره اجتماعي ماموریتونه مختبیي، خو راتلونکي کې هغه ولایت چې پاتې کیږي کېدای شي چې نه یوازې د اجتماعي ماموریتونه بلکې مالی ماموریتونه کې هم خزینه ولرو، او دا به یو خګام وو چې تر څو راتلونکي کې مون خزینه والیان هم ولرو.
خود خود د حقونو یو شمیر فعالین وایي چې دغه ګمارونو کې شفافیت نشته او باید د وړتیا په اساس خزې وګمارل شي. د ولسی جرګې وی غړي رحیمه جامع په دې اړه امریکا ته وویل چې په دغه بستونو کې د خزو وړتیا لپاره مغورځول به د لامل شي چې د خزو په وړتیا او ځواک به باوري رامنځته شي.
یا پولیسی اگر به فکر کنیم از نگاه جنسیتی بسیار خوبه که یک خانم
دا وای د جنسیت لار خډیر خدای چې او خزه د ماوینت بس باندې کار وکړي دا د خزو په ګټه ده. حکومت خزه ای هغه خزه چې وړتیا لري دغه بس تخلیکا روابط په ضوابط حاکمیت لري. د خزو د حقونو یو بل فعال زرقای افتلی امریکا غاک ته وویل چې دغه ګمارنې د سیمه ییزو ارګانونو له صلاحیت څخه دي، خو په دې وروستیو کې یو شمېر یې په مستقیمه توګه د ولسمشر لخوا ترسره کیږي. حکومت ټینګار کوي چې په ولایتونو کې د والد مرستيالانو په توګه د خزو ګمارنه په سیمه ییزه حکومت ولای کې د خزو د ونډې او ودې لپاره ترسره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاکستان په تیرو سو میاشتو کې د افغانستان په خوانی او جهادي ډلو سره د اړیکو بیرته سمولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. اسلام آباد سمود وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او اوسې د حزب وحدت مشر کریم خلیلی ملمه کړي. پاکستان ویلي غواړي د ټولو افغان ډلو سره اړیکې ونیسي، خو دا پوښتنه هم کیږي چې طالبان د پاکستان د تر ټولو زیات وفادار وي، نو نورې ډلې به څنګه په پاکستان باور ولري؟ شیناز نفیس د پاکستان پخوانی سفیر آصف درانی سره په دې موضوع مرکه کړې. تاسو ته دراورو
خو دا و چې پاکستان محدود ګوندونه دا و سره خپل اړیکې درلود، مثلا طالبان سره دا کړو او دا نور ګوندونه شی وو هغه یې اګنور کړو. نو اوس دا سنت از ما خل اوس دوی ګرد ګوندونه شدي هغوی ته تقریبا د دولت تر طرف دا کوشش دی چې د هغوی ځان یې هلته ورسوي او د هغوی چې کومه وینا ده د هغوی کومه موقف ده په هغه باندې ځان پوه کړي او داسې دغه ونه کړي چې مثلا فقط یو جماعت یا یو حزب دی د هغوی سره فقط اړیکې وساتي. نو زما په نظر کې خدا ده چې پکار دی چې داسې دا پالیسي پخوا وا خو زما خیال د هغه نتیجه به مثبت وه، خو اوس هم زه دا فکر کوم چې دا اوس کومه پالیسي چې دولت پاکستان چې دا کړې ده اډاپ کړې ده هغه زما خیال دا ټیک ده چې څه چې حزبونه دي هغوی ته رسایي ډېر مهمه ده او دې کې دا ده چې دوی د فیوریټیزم چې پخوا دوی لوبول هغه اوس دوی هغه خواته نه ځي.
تیرو شلو کالو کې مونږ ولیدل چې په افغانستان کې ډیر جمهوریت جمهوری سيري چې دی هغه پیدا شولې، ولی هغه مونږ دونه فریکوينت ویزټس چې دی راتلل مونږ نه ګورو پاکستان ته سونه چې د جهادي ګوندونو د خلکو ګورو.
د جهادیانو علاوه په ولسی جرګه کې څوک ناست دی، په مشران جرګه کې څوک ناست دی، ډیر خلک د جهادي
دلته چې مونږ وګورو. نو د کریم خلیلی کما ډله چې دا که مونږ لکه پاسټ کې لاړ شو ماضی ته، نو د دې د ډلې استاد علي مزاری به تاسو ته یادی چې هغه څنګه طالبانو وجلې وو. نو آیا په دې دوره کې تاسو ته لګي چې کریم خلیلی به داسې سغختنې هم د پاکستان نه کړی وي چې طالبان دی ماندې کمی حمله کړي دي، کم نقصان ورته رسولې دي چې هغه هغه سی بیا ونه شي؟
دا خبره نه هم، خو البته دا واضح ده چې کریم خلیلی صاحب هم خپل یو مقام لري، دا رنګ او مکی استاد محقق هم راغلو، بیا ګلبدین حکمتیار صاحب راغلو، او بیا د مخوی د عبدالله صاحب دلته راغی. نو زه خدا وینم چې دا یو پالیسی ده او د ده نتیجه به هم مثبت
دار ته وی امبیسیډر سیب چې کدا تنظیمونه ژوندۍ شو او دی بیا د پخوا پرنګ دی سر چې کم طاقت وغه تر لاسه کو هغه قوت، نو افغانستان ته ستاوان کې دی شي
ګور دا غوندونه ګای مر نو تاسو تاسو سپاله شي ژوندۍ شو دوی بیخی جانده او طالبان لره کسان دی چې غوی مخترالل د افغانستان په سیاست کې لاس لري او هم داگر دسته چه مجاهدین دی اوز پا دولت که ناست دی او دا تیر مجاهدین هم داگر دا کرزی صاحب یا دا شوغانی صاحب دا پا شکم کابینه دی پاگه که که او گره خوب زین کسان دا او چه با گلجان دروب که تیر کردو راغ لدل تا
امبیسیدر سیب یو دا خبرم کی گی چه دا افغانستان خوخپل یا دا افغانستان حکومت دا یو مجبوری که دیشی چې بیا دی سره اړی کی سمی کی یا دیلا پخپل حکومت کی زی ورکڑی، خود پاکستان دا سی سم مجبوریانی دی چه بیرت دی سره تعلق جوڑی؟
پاکستان اس مجبوری نده، پاکستان خود اگلی چه سوک پا افغانستان پا سیاست کی دی اگر سر اڑی کی ساتی او دا ټول دنیا کی
دیر مننه امبیسیڈر آصف درانی سے.
کورونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خلی ته ونیسو له کور به ضرورت بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شباش نن
دیو سو وخرا هسه په افغانستان کې د سولې او ثبات دروستلو د پاره په داسې حال کې د موقت حکومت د جوړولو نظریه مطرح شوې ده چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو روان دی. آیا د مسلې حل دا دی؟ مونږ په دې حق لا چې مخالفینو او طرفدارانو بحثونه تاود شوې دي د سیاسي چارو کارپوه بشیر حاتف سره برکه کړی ده. تاسو ته در اورو
بشیر اتر صاحب دغه د موقت حکومت نظریه څنګه طرحه شوې ده؟ ولې طرحه شوې ده؟ وایا دا د مسلې حل ده؟
دا د موقت یا لنمحال حکومت خبره تر اوسه پورې د طالبانو تحریک هم نه ده کړې. نه یوازې د لنمحال حکومت طرحه یې نه ده وړاندې کړې، بلکې ویلې دي چې لنمحال حکومت د مسلې اصلي حل نه ده. دا مشکل نه حلوي. مونږ په بنیادي توګه د دې مسلې حل غواړو. هغوی په اسلامي دولت باندې تاکید لري، دا خبره یې واضحه ده. لنمحال حکومت طرح نه د طالبانو د تحریک لخوا علنی وړاندې شوې ده، نه د امریکې د متحده ایالاتونو لخوا علنی وړاندې شوې ده. البته تورونه دي په ډاکټر سید زلمی خلیلزاد باندې چې دا ځینو سیاسي څیرو سره دا مسله شریکه کړې ده یا ورسره توافق یې کړی دی، خو په علنی توګه ډاکټر سید خلیلزاد هم نه دی ویلي. حکومت خو بېله شکه لنمحال حکومت سره توافق نه لري. نو دغه بحثونه چې راپورته شوي دي یوه انګېرنه دا ده چې ځینې د ډاکټر اشرف غني او د دې اوسني حکومت ځینې سیاسي مخالفین دي یا هغه چارواکي دي چې مخکې په واک کې وو اوس په واک کې نه دي، دوی غواړي د دې سولې د پروسې نه په استفادې سره دغه حکومت سقوط کړي، رنګ کړي. نو ځکه داسې یوه طرحه وړاندې کوي او هڅه کوي چې طالبان هم په دې طرحې باندې متقاعد کړي او نور خلک هم.
مننه حاتر صاحب. خو سوال دا دی چې ډېر کسان خو فکر کوي چې دا د مسلې یو حل دی، ته څه فکر کوې؟
هر طرحی باندې چې ټول ارخونه توافق وکړي بل شکه هغه حل لاره بلل کېدای شي، خو که طرح متنازع وي زه ګومان کوم پر متنازع و طرحو باندې بحث کول نه یوازې حل لاره ده، بلکې مثلا نور هم پیچلې کوي. زما انګېرنه دا ده چې دا منځګړی خلک چې په منځګړی توپ باندې بوختي باید د دواړو لورو نظریات معلوم کړي او داسې یوه طرحه مخکې د دې نه چې هغه طرحه اعلاني کړي باید د دواړو لورو توافق واخلي او بیا یې وروسته اعلان کړي. دا چې طرحه اعلاني کړي بیا یو لوری هم ورسره توافق نه کوي دا د تنازع معنا لري او بیل شکا د سولې په لار کې خندونه جوړوي، نه یوازې دروازه ورته نه خلاصوي
بلکې
خطر را رسته کوي.
نو محترم اته سر دغه منځګړی ډله تاسو څوک بولی دا څوک دی دی منځګړی ډله کې؟
په ظاهره کې خو یوه برخه چې په منځګړی توپ باندې اخته ده هغه د امریکې متحده ایالات او د امریکې استازي دي. ډاکټر سیف زلمی خلیلزاد دوه ته سفر لري، کابل ته سفر لري، اسلام آباد ته سفر لري او له ټولو اړخونو نه غوښتنه هم کوي چې مثال هڅې توندې کوي. ملګري ملتونه مثال د منځګړی په توګه رامنځته کېدای شي ځکه چې دا د افغانستان قضیه داخلي قضیه نه ده، دغه جګړه داخلي نه ده، دا تقریبا نړیواله جګړه ده. د 1500 هیوادونو په حدودو کې په دې جګړه کې ښکیل دي، برخه لري، ځکه دا مثلا نړیواله ده. حل لاره هم باید نړیواله وي، ضمانتونه ولري او ایجاب دې کوي چې ملګري ملتونه د منځګړی په توګه را میدان ته شي او په دې برخه کې هڅې وکړي. نو دوی کولی شي د دواړو لورو سره کتنی وروسته یوه داسې طرحه را جوړې کړي چې د منلو وړ وي. زه دا اړین بولم ځکه چې امریکا هم ښکېله ده، د امریکې ګټې دلته مطرح دي او امریکا اغیز لري، هم په دوهې باندې اغیز لري، هم په کابل باندې اغیز لري، هم په اسلام آباد باندې لري. او ملګري ملتونه خو بېل شکه امریکې او د ایساف ماموریت دلته رسمي تایید کړی دی. دغه ماموریت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تایید شوی دی. نو ملګري ملتونه هم پکې ښکېل دي، نو هغوی باید منځګړیتوب وکړي.
ډېره مننه بشیر اتر صاحب کور دی ودا
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې. امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 2008 کال د نومبر د ناش په شپه کې شتمنه تا الله سو وسلوالو چې د خارجي تورستي سازمان لشکر طیبای سره ارتباط لري چې مرکز په پاکستان کې ده. د هند په ممبئی کې په یو شمېر هدفونو باندې حمله وکړه. دوی هغه ځایونه هدف ګرځولي وو چې سیلانیان زیات ورځي، د اورګاډي سټیشن او د یهودو د ټولنې یو مرکز. دغه حمله یو شمېر ورځې ونیولې. یو ځل چې دغه حمله پای ته ورسېدله او د ولسو بیلابیلو اتباعو یو سلو شپږ شپېته تنه وژل شوي، چې په دوی کې د لسو حمله کوونکو نه 9 تنه هم شامل وو او څو باندې 300 تنه ټپیان شوي وو. ژوندی پاتې حمله کوونکی د 2012 کال د نومبر په میاشت کې اعدام شو، مګر ساجد میر هغه کسو چې د حمله پلان جوړ کړی وو د دوی لپاره د تیرنیولو لارښوونه کړې وه او په داسې وخت کې د حمله په وخت کې د هغه کنټرول کوونکو نه یو چې په پاکستان کې دی راو او لټون ورپسې روان دی. میر د 2011 کال د اپریل د میاشتې په 20 نیټه د ایلینای په شمالي ولسوالۍ کې محکمه محکوم کړ. چارواکو په ورپسې ورځ د هغه د بندې کولو امر ورکړ. په میر باندې د توتیا کولو تور ولګول شو چې د یو خارجي حکومت شتمنه و ته تاوان رسوي. تورستانو ته مالی مرسته برابروله، د امریکا نه بهر د یو تاباد وژلو سره مرسته او لمسونه کوله او په هغه ځایونو حمله کولې چې عوامو ورنه کار اخیسته. میر په 2019 کال کې د اف بی آی د تورستانو په هغه لیست کې شامل شو چې لټون ورپسې روان دی. د عدالت د پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو لپاره 15 میلیونه ډالر جایزه ورکوي، چې په نتیجه کې په بل هر یو هیواد کې د ساجد میر یا بل هر کس چې دغه حمله مسؤل وي ونیول شي یا محکوم کړ شي. ساجد میر په 1980 یا په 1980 کال کې د پاکستان په لاهور کې زیږیدلی و. دا د 1.5 تر 1.8 سانتي متر پورې قد لري او وزن تقریبا 60 کیلوګرام دی. د اف بی آی په قول میر خپل مخ به ډوله کړی دی، په کین بالخو او خیسترګې داغ دی. هر څوک چې د ساجد میر په باره کې معلومات ولري د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ته باید د واتس اپ او ټلګرام له لارې پیغام واستوي او یا په دې نمبر 202-202-3 ورسوي. ټول دغه معلومات به ټینګ پټ وساتل شي.
درمنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.